سلام ده خبرونو سره ټکی افغان چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري او ډیر ژر به د دې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. او همدارز اوري چې د ښار جوړونې وزیر سید منصور صدات ندري نن شمالي ولایتونو ته تللی او د ځینو پروژو د پرانیستلو خبره کړي. خبرونه افغان چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د ځپلو قوي اراده لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې افغان پوځیان به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې د داعش خطر موجود دی عملیات وکړي او یا د ډله به له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې د مبارزې قوي اراده لري او د یادې ډلې په وړاندې به د مبارزې لپاره د ملي امنیت شورا یوه ستراتیژي یوه تصویب شوې ستراتیژي تطبیق کړي. افغان چارواکو وروسته له هغې په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې پر جنګي فعالیتونو سربیره داعش راډیوي فعالیتونه هم پیل کړي چې تر ډیره پکې خلک هڅوي څو ورسره یوځای شي. د افغانستان جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز پرانیستل شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند رسنۍ ته وویل چې د شکایتونو د ثبت له دغه مرکز سره به خلک د 314 شمېرې له لارې خپل شکایتونه ثبتوي.
هدف از ایجاد دفتر سم شکایات رسیدن به شکایات
د شکایتونو د اوریدو د دفتر د پرنسلو هدف د چې له افغانستان له هرې سیمې نه دغه مرکز سره ارتباط ونیسي او خپل شکایتونه ورکړي شو د خې حکومتولۍ او مسولانه حکومتولۍ په برخه کې غږونه واورېدل شي. د ښاغلي فرحمن په خبره کوم کسان چې نشي کولای د بیلابیلو دلایلو له امله شکایتونه حکومت ته ورسوي له دې لارې به په اسانۍ د هغوی ستونزې واورېدل شي. دا لومړی ځل نه ده چې د شکایتونو د ثبت مرکزونه جوړ شوي، خو له دې مخکې هم په ځینو ادارو کې ورته مرکزونه جوړ شوي وو چې لا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کیږي. جمهوری ریاست وایي چې د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې نور هیوادونه امن کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن د ټاپي یاله ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غزولو د پروژې د اهمیت په اړه په یوه غونډه کې ویل چې د ټاپي امنیت نیول به سیمه امن کړي او اړیکې به پراخې کړي. د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه په دې غونډه کې د ترکمنستان او پاکستان د سفارتونو استازیو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د ګازو د نلیکې د غزولو عملي کار څو ورځې مخکې د دسمبر په 13مه په ترکمنستان کې پیل شو. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور صدات ندري شمالي ولایتونو ته نن په سفر کې ځینې پروژې پرانیستلې او د یو شمېر کارونو لپاره چمتووالی خبره کړې. ښاغلی ندري په بغلان کې د څښاک اوبو د څلورو پروژو د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو د ارزښت 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې ورسره به د پلخمري ښار د څښاک اوبو 45% ستونزه هواره شي. ښاغلی ندري بغلان ته تر رسیدو مخکې په پروان کې د ښارګوټو د جوړولو او نورو ښاري پرمختګونو په سر د یاد ولایت له چارواکو سره هم خبرې کړي او ژمنې کړي چې یو شمېر پروګرامونه به په یاد ولایت کې هم پلي کړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر در اوروي.
د قطر د هغو شپږویشت اتباعو د خلاصون لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. دا په عراق کې د بهرنیو اتباعو د یرغمل کولو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یوه ترکي ساختماني شرکت 13 کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړي وو چې وروسته ټول خوشې شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیتي ساته هم شامل دي. دوهې دغه یرغمل نیونه نه تایید کړې او نه یې هم په دې اړه تبصره کړې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برمته کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی به کله هم دا ونه مني چې یو بهرنی ځواک دې پریکړه وکړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. پوتین زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي پلوه حل کېدای شي. پوتین چې په کرملن کې د پوښتنو ځوابونو کلنۍ غونډې ته خبرې کولی زیاته کړه روسیه به په سوریې کې تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې د اسد ځواکونه د داعش وسلوالو پر ضد جنګي شي. امریکا، جرمني، فرانسه او بریتانیا د یو شمېر نورو هیوادونو تر څنګ په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بشار الاسد له واکه لاس واخلي. روسیا د سپتمبر له 10مې راهیسې د بشار الاسد د رژیم په بلنه په سوریه کې بمباري کوي. لویدیځ هیوادونه روسیه تورنوي چې د دې پر ځای چې په سوریه کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو ډلې په نقشه کړي هغه منځلارې په نقشه کوي چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یوه مرکز برید کړی دی. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکي روزونکي یې ټپیان کړي دي. دا پوځي مرکز د بیاشقه په سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکیې پوځ وایي چې د ترکیې توپخانې د داعش پر سنګرونو ځوابي ډزې کړي دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډېر کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. هغه ایسیدی میرمن چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرې وکړې چې پخوا داعش برمته کړې وه، بدلمنی یې ور اړولې وه او د غلامۍ په څیر یې ساتلې وه. یویشت کلنې نادیې مراد بسی تېره ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د داعش ډله له منځه یوسي، ځکه چې دې ډلې د دې په وینا د او په زرګونو نورې ایسیدیانې برمته کړي دي او جنسي څیرې پرې کړي دي. نادیې مراد په خپله وینا کې د ځان د برمته کېدو کیسه وکړه او ویې ویل چې له خپله کوره یې چې په یوه کلي کې د داعش غړي وتښتوله او د موصل ښار ته یې بیوله او بیا دغه ښار د داعش غړي ونیو. نادیې زیاته کړه کوم سړي ته چې دا سپارلې وه، هغه به فشار پرې راوست چې د جګړې په ډګر کې له ده سره مرسته وکړي. د دې په وینا دې سړي هره ورځ دې ته سپکې سپورې ویلې او وهله به یې. نادیې څو ځله هڅه کړې وه چې وتښتي، خو بیرته به ونیول شوه، خو اخر په تیښته بریالۍ شوه او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډېر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي، جدي بندیزونه وضع کړي دي. دا مسله د چهارشنبې په ورځ د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د 38 هېوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزې په کار نه وې. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریې او سودان ته یې مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هېوادو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره به لاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لورې تصویب شوی دی او ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې لاسلیک به یې کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رایې نه دي اچولي، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي. اوس هم د ازادي د څپو د پروګرام دوهمې برخې ته ستاسو پام راړوم. البته تر هغه مخکې مو د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هوا سړه وي. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8 منفي 4. په بامیان کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 12 منفي 12. په ګردیز کې هم د بامیان په څیر اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 3 منفي 4. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 منفي 4. په کندهار او هرات ښارونو کې هم اسمان صاف دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 منفي 3. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 6 منفي 2 اټکل شوې ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6 منفي 1. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به هم اسمان صاف وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12.3 ده او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 منفي 8 اټکل شوې ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه قدرمنو دوستانو اوریدونکو، یو ځل بیا د خبرونه ته چې زه رضوان مراد او ظریف نظر درته وړاندې کوو او تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي، یو ځل بیا خر اغلاس درته وایم. نظر صاحب، د خبرونه لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې، یو ځل بیا اوریدونکو ملمنو ته یادونه کوو چې په دې اړه بس کوو چې د ټاپي پروژې امنیت به څنګه ټینګیږي او د دې پروژې امنیتي ګټې د افغانستان لپاره سیدي نسبت دی ته چې څومره مل ډالر د افغانستان لپاره کال تر راځي او څومره غاس افغانستان ته ورکول کیږي. اتمر صاحب، که یو ځل بیا لته سه پایلو کړو د خبرونه په دوهمه برخه کې هم چې لکه څنګه چې د سیمې حالات ګوري او د پاکستان لیوالتیا هم د پروژې ته، آیا اوس په سیمه کې دغه یو فکر نه دی پیدا شوی ستاسو پر نظر چې اقتصاد کولای شي، اقتصادي پروژې کولای شي د د سیمې د هیوادونو ملي ګټې تأمین کړي، که څه هم چې وخت کې عقیده په جنگي یا نورو امنیتي فکرونو وه، اوس فکر نه کوئ چې اقتصادي مسایل ډېر زیات اهمیت لري؟ په خاص توګه په داسې وخت کې چې پاکستان، افغانستان او د سیمې نور هیوادونه د اقتصادي نظره د انرژۍ له بحران سره مخ دي.
یقینا مراد صاحب، زه په دې عقیده یم چې گرچه د افغانستان او د ځینې منځنی آسیا هیوادونو بازار پاکستان تر یو حده پورې اشغال کړی دی، لیکن بیا هم دغه کچه تر دوه میلیارد ډالره پورته رسیږي. لیکن پاکستانیان اوس هغه د ستراتیژي بدلون غواړي، په دې معنا چې دوی په مشروع توګه او په همکاري سره کیدای شي چې د دې نه هم ډېر زیاتې ګټې وکړي. په دې معنا کله که افغانستان د ترانزیت حیث د پاکستانی مالونو او د هندي مالونو دپاره پیدا کوي، او دا مال د افغانستان د طریقه منځنی آسیا ته ځي او د منځنی آسیا د خوانه یا د چین د خوانه دغه ترانزیت د افغانستان د لارې نه پاکستان او هندوستان ته ځي، او همدغسې د برق د انرژي پروژه پاکستان دپاره او د ګازو د انرژي پروژه د پاکستان دپاره دا ډېر ګټور دی. زه فکر کوم د بل د خوانه کوم چې نړیوال اوس په دې توافق او تفاهم سره رسیدلی دی چې دوی په هر ځای کې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او تروریزم بټکوي. په دې بانا دی چې پاکستان هم اوس په هغه موقف کې ځان نشي ساتلی چې دوی د تروریزم نه پشتیبانی وکړي. تاسو ولیدل په دې وروستیو وختونو کې دوی د ضرب اسب په نوم په عملیاتو کې ډیری هغه توریستي ډلې چې بهرنیان و، الغور، تاجک، ازبک، چچین او پنجابیان او زیدرور ډلې ټپلوي، دا د وزیرستانه دوی وویستلی او افغانستان ته یې راولېږلی. یعنې په دې معنا چې پاکستانیان غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې اوس پاکستان توریستانو پلوي ده کوي. لیکن یوازې کوم ډلې چې پاکستان هغه پلوي کوي هغه د عقاري شبکه ده، او هغه نور ډلې دي چې هغه د کشمیر د پاره جنګېږي، او د طالبانو مسله ده او د طالبانو د مشرانو مسله ده چې هغه هم پاکستان غواړي چې په یو ډول دغه مسله د افغانستان سره حل کړي او طالبان مذاکرات ته کېدوي. زه فکر کوم چې دغه بدلونونه د پاکستان په ستراتیژي کې راغلي، او امکان دا دی چې پاکستان په فوزی برخه کې او همداسې په ملکي برخه کې دوی دواړه یو نوه تفاهم ته رسیدلی وي چې گویا دوی کولی شي د اقتصادي رغونې له لارې نه منطقه کې حضور پیدا کړي او خپل ګټې په منطقه کې خوندي وساتي.
بسیار تشکر حتما صاحب. آقای مراد محترم، آقای حمیدالله فاروقی استاد محترم ما هم در خط تلفن هستند. اول خو برشان خوش آمدید میگیم. فاروقی صاحب خوش آمدین استاد.
بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از دعوتتان، خوش هستم به خدمتتان هستم.
استاد محترم، ما در قسمت اول روی از پروژه که صحبت کردیم، زیادترین مسئله که طرح شد مسئله امنیت از این مسئله بود، و دومین مسئله ای بود که اگر احیانا این پروژه عملی هم شوه، اگر مثلا 400 500 میلیون دلار هم بیایه و اگر ای به نفع مردم استفاده نشه و بازم به جیبا بره، باز چی خواهد شوه؟ از این قبیل مسائل است. اول از این دو عنوان همین دو سوال متوجه شما میسازیم. سیب دیما رو چی گفتنی دارین به ما؟
بسیار تشکر جناب رضا صاحب. من اجازه دارم از احترام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت همکاران محترم شبات نشد و میشنوندگان عزیز و گرامی برنامه شما.
تشکر.
دقیقا از بحث امنیتی رابطه با پروژه تپی میخوایم خدمت شما عرض بکنم که اگر به تاریخ از برویم، در اون مراحل اولی که پروژه طرح شد، سالهای 1992 تا 1995، دقیقا دورای چاپ بحران امنیتی بود در افغانستان به خاطر داشته باشیم.
منتها
با وسط از جانپین بحث منافع مشترک تمام طلقات درگیر در مسئله بیانیتی افغانستان مطرح شد، به اون خاطر حتی طالبا که در بخش از افغانستان اونا حاکمیت داشتن و گروه دیگه که وقت بنام ناردن آلائنس میگفتن و بعدا گروه که در کابل حکومت جناب استاد ربانی بود، اینا همگی در مجموع و شمول پاکستانی ها او وقت هندی ها علاقه نداشتن، و شامل در پروژه نبودن، اینا همه موافق بودن و این پروژه رو حمایت میکردن. من فکر میکنم که در جریان سوالاتی که برای عقد پروژه و برای توافقات نهاییش زمینه را مشاهده کرد، دو سه چهار سوال بسیار عمده بود که یکی از او بحث تامین امنیت بود. من فکر میکنم که اما کنچالشترین معضله در این رابطه بحث امنیت بود، به خاطر از اینکه پروژه به ترتیب دیزاین میشه که میتونه منافع تمام حلقات درگیری را که اونها امروز باعث ایجاد بی‌امنیتی هستن، اونا در جهت تامین امنیت تلاش خواهد کردن. به اون خاطر من فکر میکنم که از رهگذار امنیت چالش برای وجود نداره. اول مقادیر کافی پولی که بر دولت افغانستان از لحاظ مسئله خدمات انتقالاتی میسر میشن، حکومت افغانستان قادر به این خواهد بود که نیروهای امنیتی را اخراج بکنه. از طرف دیگر شما میفهمید که در این پروژه ها معمولا در جنبی پروژه ها در ساحات مختلفی که پروژه از او عبور میکنه، اونجا ساحات کوچک منافع اقتصادی رو ایجاد میکنه. در واقع در محلاتی که پروژه در اون تمدید میشه، اونجا منافع رو برای مردمان محلی ایجاد میکنه و اونا در واقع به خاطر تامین منافع خودشان دست به اقدامات میزنن که امنیت رو در این ساحات تامین بکنن. از طرف دیگر فهم مایی است که اون کسایی که باعث تخریش جدی امنیت در افغانستان هستن، در تحلیل عوامل زمینی دیگه که وجود داره، عامل اساسی و حلقات خاص در جمهوری اسلامی پاکستان است و اونها وقت بحث شراکت منفعت خود از اونها باشه و بنابر تهدیداتی که امروز پاکستان از لحاظ نبود انرژی داره، من فکر میکنم که اون حلقات خاصی هم که برای تداوم بیامنیتی در افغانستان علاقه مند هستن، بالاخره در رابطه به این پروژه و یا ممکن این پروژه آغاز تغییر فکری اونا در رابطه با تامین امنیت در افغانستان شده و از این تداوم سیاست های غلطشان که هم باعث ایجاد فقر در کشور ما شد و هم خود و ملت خود نارام ساختن، در این راستا ممکن است اونا در جهت حمایت این پروژه قرار بگیرن. و دو سه چالش دیگه هم که بحث مسائل خود گاز کافی در ذخایر ترکمنستان مطرح بود یا بحث مقادیر کافی سرمایه و سرمایه گذاری که مطرح میشد در وقتها و یا هم تقاضایی که چین برای تمدید پایپلاین از ترکمنستان داشت به خاطر نیازهای خودشان، اینا همگی در واقع حل شد و علایقی را که گازپروم روسیه داشت به خاطر تمدید ذخایر گاز، اونا هم مرتفع شد. اشکالاتی که در رابطه با بحث‌های رقابتی که پایپلاین دوستی ایران میتونست در واقع یک الترناتیو و یک بدیل باشه، اینا همه مرتفع شده. ما فکر نمی‌کنم که پروژه کدام چالش بسیار جدی داشته باشه، چون امروز نیاز تامین آرزومندی‌های اقتصادی کشورهای قدرتمند منطقه‌ای مخصوصا هند و پاکستان که اقتصادهای نوظهور هستند و اینا در یک مرحله بسیار حساسی از انکشاف اقتصادی خود قرار دارن، تامین و تداوم عریف شدی های رشد از اینا نیاز داره برای مقادیر کافی انرژی و انرژی ارزان و انرژی اقتصادی که امروز از طریق ذخایر ترکمنستان بهشون میاثر میشه. و فکر میکنم که یک فرصت بسیار خوب هست و ما با این پروژه همونطور که زعمای هر چهار کشور با خوشبینی روی قضاوت کردن، این خوشبینی بر روی احساسات نیست، یقین دارم که روی محاسبات عقلانی و روی محاسبات ضرورت‌های عصر ما هست.
فاروقی صاحب، لکه سنگش تاسی ویلی چه ده پاکستان ضرورتونه پسانگری دول ده انرژی پا برخه که چه ده هواد نن سبا ور سرمخ ده کچیر تا ده پروژه لاری پورکی گینو، آیا ویلی شو چه ده ده سول ده پروسی لپاره دازل ده پاکستان دیر زیاده لیوالتی آیا ده پاکستان ده حکومت او پاوز لخواد چه طالبان باید برت افغان حکومت سره خبر تکینه؟ پاکستان غواړي چه د اقتصادي پروژو او اقتصادي خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د امنیت په برخه کې یو څه خپل دریس تغییر کړي، یعنی دا امکان لري؟
ما په خپل بحثو کې همیشه خپل ولس او خپل همکارانو ته په فرض رسولی چې په دې اخیرو شپېتو کالو کې د نړیوالې دیمې جګړې نه په دې خوشتاش وګورئ، در عین معذرت افغانان که دیده سوخالو که سر مواجه دی دنیا نور هوادون پا امتظر شکل بحرانو سر مواجه و چه پا اتلسن یا نخیل پیره یا شلیل پیره دی اوائلو دی افکار او استراتیجی پر اساس باندې وخته چې خپل منافع په خپل باندې تعمیل کړي او هغه سیاستونه چې خپل منافع د نورو په غربت کې په دښتې کې ایجاد ول هغه کمرنګ شو او د دویمې جګړې نه راپدې خوا دنیاوال غټي او همګرایي او همسایي او د یو بل ته لاس ورکولو په نتیجه کې هغه شیان دې وګټل چې په پیړیو پیړیو نه وګټلې او فایان دي یو ډیر واضح مثال دی تاسو مړو د چالنانند خپل کالندیانو سره څلور سو کال په جګړو اخته وو څنګه خپل باندې څنګه راځي باندې څنګه مختلفو بحثو باندې څنګه د نامعقول خواني سیاستو په اساس باندې دا خبرې روانې وي انسانانو مناسبه شالندې او خپل ملتونه تر جدي تعلیم درنه راوستلو دغه سیمه چې موږ پکې واقع یو په تاسفانه له دغو افکارو نه ډېر عمیقه او جدي او سري استفاده نه کړی خو زه یقین لرم چې هدف شارونه چې اوس د پاکستان پر حکومت باندې موجود دی هغه غربت او بېچارهګۍ او بدبختۍ ناخوړې چې اوس پاکستانیان په هغه باندې ریښې ځوان کوي دا فشارونه نن نه سبا د پاکستان حکومت او بیا هغه نظامي کړی چې د هغو پخواني سیاست وسیله باندې دوی خپل ځان دې قدرت د سلام د پاره د خپل هغه سنتي او انانوي افکارو د تلاوم پر اساس باندې اوسم په وړاندې تشمین نشي چې موږ پېنم چې هغه هم په داخل نظریات تعریف ورکړي چې دوی ذاتی دا ممکن نه دی وته چې د جنگ او د بحران د ایجادولو او د خلکو او د نور همسایګانو د نارمولو تر نتیجه کې ځان د پاره شی وګړي دا په دې باندې پیږي چې دا تر په اړه پوره ممکن نه دی او خدا دا شرایط اوس د چکی چې د پاکستان ولس او د پاکستان اقتصاد له ډیرو جدي ننګونو سره مواجه دی. په دې اخرو دوه درې کارو کې تاسو معلومه ده چې دیو
بله
فیصدانه درش تر اخري هدف پورې راټیټ شوه او پاکستان اسلامي جمهوریت سربېره فقط ټول بل قوت ظرفیتونه چې لري متاسفانه په خارجي کومکو باندې اقتصاد دی نو دا دي ولسته لپاره قابلیت د تلاوم لري د سیاسي لحاظم هغه انزوا چې اوس پاکستان سره مواجه دی او په بنګلي نړۍ کې او دلته په منځکلي مسایلو کې زه فکر کوم چې په یقین سره دا به ممکن کډیر خوشبینانه نه وي. زه فکر کوم چې دا به یو آغاز وي، دا به یو شروع وي د پاکستان د سیاستو د تعدیل او تغییر تربیر فیدی چې دا به ډېر آسانه نه وي، ډېر به سرعت سره دا ممکن نه وي. مګر
متاسفانه تلفون قطع شد. خب اتمر صاحب در استودیو هستن. اتمر صاحب یک مسئله پیشتر ما گفتم در قسمت اول که بسیاری از متخصصین یا افراد مملکت ما و شما همیشه میگه از مارگزیدگی از رسوان میترسن، از او خاطر از زیر کاسه نیم کاسه میپالنال و تا جهدی هم شاید حق به جانب هم باشن. برای اینکه آقای انجینیر متی الله متی در فیسبوک نوشته کرده که توافق نامه تاپی گامی است در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های مثل ممالک هند و پاکستان از این قبیل. و همچنین در دوام صحبت خود میگن که حتی امریکا از این خاطر این مسئله را حمایه میکنه و همچنان این مسئله با فایده امریکا هم است از نقطه نظر استراتژیک که روسیا هم یک نوع از بسلا از بازارا پایش کشانده میشه، یعنی از دیگه برش یک مشکل ایجاد میشه. از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین این تا چی حد درست است؟
ببینین بعد از این که شوروی از هم میپاشه، کشورهایی که در محور شوروی بودن اینا با کشورهای مشترک المنافع تقسیم میشن و به شکل مشترک المنافع تا امروز هم اینا با هم روابط با همی دارن. منظور اینجاست که هر کشور مشترک المنافع میتونه استقلال خود داشته باشه و از طریق تجارتی که در منطقه صورت میگیره برای خود سرمایه به دست بیاره. یقینا ما گپ اینجینر صبتی الله را تایید میکنم که ایران علاقمند نبود که ترکمنستان موفق شود که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان بفروشه. ایرانی ها میخواستند که گاز خود به هندوستان بفروشن از طریق ازی که از طریق پاکستان او را به هند صادر بکنند، ولی چون اینجا علاقمندی خود هندوستان در مورد گاز ترکمنستان بیشتر بود و از طرف دیگه خود ترکمنستان میخواست که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان هم بفروشه و به هندوستان هم بفروشه. ما فکر میکنم این قرارداد صورت گرفت و این میتونه به یک نوع این چهار کشور از نظر اقتصادی با هم متصل و مربوط بسازه. مسئله دیگه که مسئله رقابت‌های منطقوی است، رقابت‌های اقتصادی است، طبیعی است که روسا هم منافع خود می‌بینند، اونا هم ابی مشکل دارند که گاز به اروپا صادر می‌کنند و گاز شما می‌بینید چند وقت پیش که اوکراین تهدید کردند که اگر بخوان اینا گاز سر اوکراین قطع می‌کنند و همچنین گاز خود که به ترکیه صادر می‌شد بعد از اینکه ترکا یکی از طرف‌های اونا را سقوط دادن گاز خود به ترکیه بند ساخت. به می ترتیب اینا از انرژی میتونن یک وسیله فشار هم استفاده بکنن. به باور ما وقتی که مسئله اقتصادی مطرح بشه دیگه اونجا مسئله زیر کاسه چیزی نمیمونه. نظر صاحب که ما بورا بگویم که پاکستانی ها میخوان از این یک نوع سوء استفاده دیگه بکنن. اینجا همه چیز تا جایی که بربود به افغانستان است، قسمی که گفته شد نیروهای امنیتی افغانستان امی تدابیر دارن برزی که امی امکانات برشان داده میشه. وقتی که امکانات برشان داده میشه اینا میتونن امنیت منطقه را بگیرن و چون پاکستان از این نفع میبره و پاکستان هیچگاه در صدد از این نخواد برامد که این پروژه را برهم بزنه و یایی که این پروژه را تخریب بکنه توسط عناصر افراطی که اونا زیر تاثیر پاکستانی هستن به خاطر ازی که فایده ازی به خود پاکستان را پیدا کنه. و مسئله دیگه مسئله هند است که در اون قسمت باز هندوستان حاضر نخواد بود که پاکستان منافع هند ضربه بزنه. من باور نمی کنم که پاکستانی ها بتانن دبل گیم بازی بکنن که از یک طرف اینا همکاری ها اقتصادی بگن از طرف دیگه کاسه زیر نیم کاسه داشت.
بله دیر از یاد منن اتمر سب فاروقی سب نظر سب فاروقی سب بیاد تلفون پلیکا که لمن سره ده فاروقی سب یوا بلا پختنه چه پیدا کی گی ده پروژه ده یا ده قرارداد ده تخنیکی برخه پړمنه دا خود ولکی گی چې د 10 میلیارډ شاوخوا ډالر پروجکټ یا پروژه ده. د دې هغه ضمانتونه څه دي؟ مثلا که دغه په څلورو هیوادونو کې مثال په توګه پاکستان کم وخت د دې قرارداد د دې پروژې له بندونو سرغړونه کوي یا یې داسې اقدامات کوي چې هغه د دې پروژې له عملي کېدو د دې پروژې له جریان سره په ټکر کې وي، په دې کې داسې څه ځای پر ځای شوي چې غرامت به څه وي یا 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 یعنی سرغړونې په صورت کې به څه ګام اخیستل کیږي؟
معذرت سره ما خپله دا ډیټیلز دا قرارداد نه دی لیدلی، منتها په امید استو کې دومره عرض کولی شم چې په مجموع کې به داسې عمده او عظمتطلبانه او با اهمیت منطقوي او بین المللي پروژو کې هغه میکانیزمونه چې جدي دي چې هلته د هر غړی د هر عضو او د هر سهمدار مسئولیتونه او د هغې صلاحیتونه په یک وضاحت سره لیکل کېږي. تاسو ته معلومه ده چې دلته پاکستان، افغانستان او هند صرف 55% دلته هغه لري سهمدار دي په خپله په دې کارپوریشن کې 55% سهم د ترکمنستان د هېواد دی. اولته د مالي مسایلو مسئولیت او ضمانت اچي بانک کوي. دې خاطر دا چانس دی چې دې پروژې د تخنیکي مسایلو او د عدم د رعایت خپل مخالفتونه یو هېواد یا بل هېواد دا پروژه فشالی شو وباسي دکې کوم چې دا به ډېره محدوده وي او علت یې نه ضرورتونه دي چې هم پاکستان د ګاز دپاره جدي ضرورت لري، هم هندوستان ضرورت لري او هم افغانستان تر ټولو نه ډېر علاقمند دی او ډېر شایق دی په دې چې د افغانستان دپاره نه تنها دی یو موټی پیسې دی د راسته راوړل او څه مقدار ګاز د استفادې نه پرته په افغانستان کې دا د یو ګاهي او د هغه یو تاریخي او استثنایي بحث دی لکه چې افغانستان ولسمشر ویلي دا په معنی کې چې په ټول دنیا کې یو ډیره محدوده منطقه ده د همګرایي او همیارۍ او همکاري د ځمکې په جغرافیه کې دا ثابته کیږي چې دا هیوادونه هم کولای شي چې خپل مشترک منافع پر اساس باندې د شلو پروژو باندې کار وکړي. په دې خاطر ځکه نه کوم چې د کوم خاص یعنی معذرت هغه وسته خودل شوی چې دغه پر اساس باندې یو هیواد یا بل د خپل مسؤلیتونه سرغړونه وکړي او بیا دلته د پروژه د ناکامۍ سره مواجه شي. تاسو ته معلومه ده چې هندوستان تر 2008 کال دغه پروژې ته نه را داخلي ده. اولته دا و چې دوی په دې مطمئن نه و چې په دغه ذخایر ترکمنستان کې په کافي اندازه ګاز موجود دی چې په کال کې تقریبا 10 میلیارد متر مکعب دوی صادر کړي. په دې چې د هندوستان ضرورتونه زښت زیات وو او زیات تقاضا لري چې چیرته دا کار هم وشي، زه یقین لرم چې هندوستان دغه ډېر اوچتو ضرورتو د خپل ګشت انکشاف اقتصادي دپاره لري، هغه به دا توان ولري چې دا ټول ګاز واخلي. او له بلې خوا هم د پاکستان خپل نیازمند دی. تاسو ته معلومه ده چې په دغو کالو کې هر کال شاتج د برق پاکستان کې تقریبا 14 تر 18 ساعتو خارق دی پاکستان دی. صنعتي مسائل کې زغت زیات مشکلات لري، یو تولیدات د رقابتي تولیدات نه دي چون د انرژي لپاره ډېر اوچت قیمتونه پرې کوي. په دې خاطر هغه چالشونه که چېرته پیدا کېږي زه یقین لرم چې هغه عمده ضرورتونه چې موجود دي د چالشو په مقابل کې دا به کامیاب شي او په قرارداد کې او په خپله صدا ومې ته فهم کړم دا مسایل به ټول پیش بینی شوی او دا د دې پروژې او د دې پروژو ناکامې ده ځکه کوم چې څه معمولی او عادي کار نه دی.
ډېر زیاته مننه
فاروق صاحب، بسیار زیات تشکر. حتما سلام، تشکر. ما خی فرمات خود تعقیب کنیم، به شنونده عزیز ما موقع بدیم اونام بعض سوالا را طرح کنن، تشویش هایشان رفع شه. و بله شنونده عزیز، یک اعلان کوتاه داریم، باز نوبت شما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
البته یادتان نره که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن برتان میگم که یک شنوندی ما باز اعصابش خراب نشه که 0700 822 755 و 0799 203 540 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. هنوز کسی تلفن نکردن، از او خاطر من شماره تلفن یک بار دیگه اعلان میکنم: 0700 822 755 و 0799 203 540. خب به هر حال شنونده عزیز بفرمایید، اگر اینه مگه وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
بله مهربانی.
بله مهربانی سیب. او سیب
سلام الله علیه که تاسو ته وویل چې بیچاره تاسو سره د نگران په تماس کې تاسو دا وویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره اقتصادي پروژه ده او 2000 کسانو لپاره د کار زمينه مساعده ده. آیا د افغانستان نفوس هم د 2000 دی او کله تر دې زیات دی؟ دویمه خبره دا ده د دې پروژې څخه په افغانستان سولې ته او امنیت ته ضرورت لري. خلک د کلوګه او پتن خور ته نه په دې اندته وي او د امنیتي نو
بس ډیر زیاته مننه. په پښتنه مور رسیدلو او تقریبا د خبرونه په لومړی برخه پم دی خبرې وشول چې اول کڅنګ چې اوس د فاروقی صاحب هم تاسو به اوریدلی چې هغه ویل چې چون پروژه د اقتصاد له نظره د سیمه هیوادونو لپاره دومره مهمه ده چې د سیمه هیوادونو مجبور دي چې د خپل اقتصادي ګټو لپاره په افغانستان کې د امنیت لپاره زړه خکړی او رښتینی همکاري وکړي. یو بل اوریدونکو هم خپل نظر صاحب.
بله
بله السلام علیکم. خپل سلامونه تاسو ته ملمنو ملمنو ته جزیم ملمنو علیکم.
اچھا مهرباني
شکر زنده. هغه یو سوال لم سوال لرم، آیا پاکستان خو په یو د دې په نشانه نه ولي کدا ملمنه په دغه کې ما ته جواب ورکړي چې پاکستان نو اوس غواړي چې هم ترلاسه کړي او د پاکستان وزیر دفاع د خبرو په تایید کې چې دوی وویلې چې طالبان نه مرسته وغوښتله، آیا بیا خو به دا طالبان دا پاپلین د افغانستان په حکومت باندې د فشار د علی په واسطه خو نه استعمالوي چې بیا به د په هر ځای کې دا قطه کېږي او بیا به د افغانستان له دولت نه امتیاز غواړي. دغه سوال
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، ښه پوښتنه ده. یو بل اورېدونکی هم اخلو. بله
بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
شما را نجیب شما را کابل دعوت می‌کنم.
بله نجیب جان خوش آمدید، بفرمایید.
مثلا باشن سوال ما قسمی بود که یک قسمت عمده از این پایپلاین گاز قسمت های تاثیر ایران از افغانستان تعیین میکنه، از هرات تا ترخندی تا نیمروز، و او ما یک خطر بسیار بزرگ امنیتی داریم، در حالی که نیروهای امنیتی ما قادر به حفظ نرمال زندگی مردم همیانه در سطح ولسوالی ها نیستن. طبعا با آمدن این پایپلاین در افغانستان فشارهای از طرف ایران زیاد میشه، او بیشتر ترغیب میکنه نیروهای مخالف دولت که مثلا این کار اخلال بکنن. چطور این توانایی در وجود نیروهای امنیتی ما خواهد بود؟ چون این پروژه یک پروژه وسیع است، بزرگ است، وسایل تیل و ازار اثار مصارف دیگر داره. در حال کردی ما امیان در حالت نرمالش توانایی حفظ وطن در ضعیف است و امکانات ضعیف است. چطور چی تنظیمی برای چی ترتیب گرفته شده که
بله.
این پایپلاین مطلق امانت امنیت امنیتی داره شاید تا بسید پروژه که داره اینده نه اونا برای حتی کنیست پشمو کنید پروژه پروژه از ماشید.
تشکر دیر
تشکر نجیب جان از تلفون تان. بله یک شنوانده دیگران بگیریم. بله شنوانده عزیز.
بله سلام علیکم، حلیم جلال آباد به خبری کام ساز و ساز محترم آوریدون خبال نگه احترامات رو هندی کام مخکینی آوریدون که هم زمان تشویش پر اعتباط جلوه ایران پتی که غخته چی دا پایپلین دا ایران دا لاری نتیر شی، یعنی ایران دا ملمانون پختنه دا چی ایران کولی شی چی دا کش مداخله کی دا امنیت پر برخه که اغا مداخله هم که دا پایپلین معنی و گرز، یعنی ایران
دا صلاحیت یا دا قدرت شکه نشته
ما دا دیر ازیاد
تمنانه. اتمر سیب زمانگا دا دو وریدون کو دا غروسی پختنو بانده می پیل کو دا ایران مسئله پاکستان خو کوئی چی پاکستان مخالفت که یا پاکستان باورانه که دا آم و خلق کو پیستر آبانده نو غلط خود پاکستان خپل گرتم پکیده دا پاکستان شپیت فیصد گاز لده پایپلان تیریگی پاکستان تا نو دا با اومنو چیزا خو پاکستان ضرورت داری و دیر زیاد تخریب نکی پا دی مسئله که ایران خو پکی دخیلم نده و نده د پروژې برخه ده او بیا ایران تر دې مخکې مخالفت هم کړی دی. بلې او ستونزه هم دا ده چې د دې سوالونو سره چې هغه هم تاسې نه غواړو وورو چې ایران بیا نه یوازې دا چې لکه یو پردی ملک په ګاونډیتوب کې پروت دی، ایران په افغانستان کې دننه هم نفوس لري، په سیاسینو نفوس لري، په سیاسي مشرانو نفوس لري، یعنی که پاکستانی طرفدارانو سیاستوالو ته ستونو پنجم مل کېږي خو دلته بیا ستونې هفتم بیا د هم ستونونه نه هم خدا ډیر زیات دی په افغانستان کې. نو د ایران تهدید یا د ایران لخوا نه احتمالي تهدید ته څنګه ګورئ؟
زما په باور مراد صاحب خبره داسې ده چې کله دغه 9000 فوج آماده کیږي، زما په اغلب ګمان زه ما هم داسې اورېدلی دي چې دغه هغه سیمو ځینې به دغه سرتیری استخدامیږي چې دغه پایپلاین د هغې ځینه تیریږي.
بله.
او هغه سیمو ته به هم ګاز ورسیږي چې دغه پایپلاین د هغې ځینه ورتیریږي. نو تاسې خپله فکر وکړئ کله چې یو کلي ته ګاز ورسیږي، کله چې د یو کلي نه د یو سیمې نه کسان په وظیفې باندې وګمارل شي او مقدار پیسې ورته ورشي، نو دوی خپله کولی شي چې دغه پایپلاین نه محافظت وکړي. زه په دې باور یم چې که دغه دغومره کسان د پایپلاین په اوږدو کې دوی اول وظیفه اجرا کړي، بل خپله کلیو ته خپله ولسوالیو ته ګاز ورسیږي، خپله د ولسوالي کسان او خپله د دې کلو کسان دې ته چمتو دي چې د دې پایپلاین نه دوی دفاع وکړي او نور بهرني ځواکونه دې ته پرېنه دي چې پایپلاین تخریب کړي. تاسې د سلما بند کې وګورئ، ایرانیانو دا نه غوښتل چې د سلما بند جوړ شي، لیکن
بله.
فضل د خدای دغه د سلما بند جوړ شو او یا دوه میاشتې وروسته دغه افتتاح کیږي. نو زه په دې باور یم چې که موږ خپله د خپل پروژو نه دفاع کوو، تاسې اوس یو مثال تاسې درکوم او هغه د ملي پیوستون د پروژو یو مثال دی. کله چې ملي پیوستون پروژې تطبیقي 10 فیصد د خلکو ونده دی، اما هغه لس فیصد خلکو ته د مالکیت حق ورکوي چې یاره دوی خپله لس فیصد ونډه اخلي د پروژو په تطبیق کې، نو بیا دوی د پروژو نه ساتنه کوي، ځان مسؤول ګڼي چې دغه پروژې دوی وساتي، ځکه چې دوی لس فیصد دلته ونډه درلودلې ده. نو اوس دا عین تقریبا همدغسې یو شی دی که په هغه سیمو کې چې دا پایپ لاین تیریږي او دې ځینه کسان وظیفو ته استخدامیږي، دې ځینه محلي قوتونه جوړیږي او دې ځینه ګاز په دې کلي ولسوالیو کې تقسیمیږي، زه په دې باورمند یم چې عجب د بل چا نشته، همدغه کلیوال، همدغه د ولسوالي کسان، همدغه سرتیری به دغه پایپ لاین ساتي. مونږ به ډیر بدبینانه قضاوت نه کوو، زه فکر کوم چې اوس به ډیر لا وختي چې هغه چالشونو باندې مونږ تفسیرې او خبرې وکړو، کوم وخت چې درې کاله نور ډیر وخت دی چې دغه پروژه تطبیق کیږي.
بله حتما صاحب راست میگین، بسیار بدبینانه هم نباشه، منتها تشویش مردم هم باید رفع شوه. فاروقی صاحب سوالا رو شنیدین، موضوع ایران رو شنیدین، قبلا از حتما صاحب پرسیدیم، آقای انجینیر متیالله متی هم در فیسبوک یک چیز نوشته بوده، در میگه که توافقنامه تاپی گامیز در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های روبرشت انرژی هند و پاکستان و هم یک کمک فشار سر روسیه و از این قبیل مسائل، میگن از او خاطر امریکا از این پروژه مایه میکنه. همچنان آقای رؤوف لیوال هم در فیسبوک نوشته کردن که همین مسئله عکس عمل نشان دادن به مسئله بیانیه وزیر دفاع که از طالبا کمک گرفته شوه. در این موضوع هم در نظر گرفته سیب، سوال ها را اگر جنبندی کنین جواب بودین خوش میشیم. سیب بفرمایید.
بسیار تشکر. دقیقا نگرانی ها میتونه به هر شکلش ایجاد شود. شما میفهمین که از نظر سایکولوژی انسان ها بعضی وقت پیاله نیمه خالی نیمه پر میبینن و بعضی ها نیمه خالی میبینن، مربوط به حواس انسان هاست که چی خم سرش قضاوت میکنن. برای اینکه به هر حالت فهم ما اینست که همین پروژه دقیقا 23 سال قبل مطرح شد و در جریان همین سالهای اخیر مخصوصا در مجامعی که ما حداقل در او حضور داشتیم، در جلسات جدی و رسمی، حتی در ماه اپریل امسال که ما صحبت داشتم در یکی از جلسات با وزیر انرژی هندوستان، این پروژه یک تخیل به نظر می رسید. ولی که شما دیدین که هفته قبل این پروژه بالاخره کار عملیش آغاز شد و از اون مرحله برآمد. شک و تردید هایی که دوستا داشتن و همیشه این نگرانی ها بود، این نگرانی ها مرتفع شد. من یقین دارم که بنابر همین که این پروژه می تواند یک طرف سر رابطه هندوستان و پاکستان اثر گذار باشه، سر رابطه افغانستان و پاکستان اثر گذار باشه، رابطه ایالات متحده آمریکا و پاکستان اثر گذار باشه و بالاخره به همین ترتیب سر رابطه سایر کشورهایی که در این منطقه از همگرایی ها در متاسفانه در جریان صده ها بسیار دور بودن و در جریان 60 سال اخیر هم که دنیا در تمام نقاط خود به همگرایی پیوسته، مگر این منطقه همیشه دچار چالش بوده. و یقین دارم که بالاخره این سر آغاز
بله.
یک بحث جدید هست. نگرانی هایی را که دوستای ما را کردن شک نیست که ممکن است بنابر منافع خود کشورها در این منطقه تلاش هایی را کردن. ما پیشتر از کردم که پالیسی ها در گذشته همین بود که همسایه را فقیر بسازیم تا شما غنی شوین، در حالی که خود فریب دادن بود. همین ذهنیت ها هنوز هم پیش حلقات متاسفانه در این منطقه وجود داره که تلاش ها را خواد کردن، اما به هر صورت چون دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است بر تامین دسترخان مردم و این پروژه میتونه از یک طرف در دسترخان مردم چیزی را بیفزایه و از جانب دیگه در واقع تامین کنه امنیت جان و مال مردم که آرزوی کل مردم افغانستان است و بحث مشکلی بسیار جدی مردم است، این میتونه در واقع یک حقی وصل باشه. بروی همین دلایل دولت افغانستان تلاش جدی خواهد کرد که به خاطر تامین امنیتی پروژه، اما آنچه که برش ممکن است ایل انجام بده. از طرف دیگه شما میفهمید پروژه که در اون بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه، طبعا در این اون کشورهایی که یا مؤسساتی که در این زینف هستن اونا هم منتظر نمیمانن و اونا هم بی‌تفاوت نمیباشن. طبعا تلاش های به خاطر تامین امنیت و به خاطر کامیابی پروژه تدابیر گرفته میشه. من مطمئن هستم که اردوی ملی ما، پولیس ملی ما، نیروهای امنیتی ما نسبت به دیروز امروز قوت بیشتر دارن و خدا بخواهد فردا نسبت به امروز در موقعیت های بهتر خود بودن. شما میفهمید که اردو 3-4 سال پیش تشکیل شد، پلیس ملی ما به همین ترتیب و اینها در مراحل بسیار آغازی به کار خود هستن، هر روز نسبت به روز دیگه امکانات و توانایی بیشتر پیدا میکنن.
بله دیر از یک تمنان
با امکانات بیشتر خودشان قرار بگیره انشالله از منافع مردم افغانستان و از تداوم موفقانه این پروژه از این حمایت خواهد کردن. در رابطه با نگرانی هایی که پیشتر بحث شد، یک مرحله گفتن شد که پروژه دوستی که میتونست بر از این پروژه بدیل معرفی شود که گاز از جمهوری اسلامی ایران انتقال بده و یا همین پایپلاین از طریق جغرافیای جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شد، اونا بحثایی بود که به شکل ضمنی همیشه بحث میشد ولی که واقعیت نداشت به خاطر اینکه اون پروژه به هیچ وجه نمیتونست و این پروژه بدیل باشه و بنابراین به عنوان یک رقیب مطرح شود، چون این پروژه مقادیر کافی گاز از یک طرف انتقال میده، از طرف دیگه قیمت از پایین‌تر است و جغرافیایی که این پایپلاین باید طی میکرد از مسیر جمهوری اسلامی ایران یک بحثی بود که قیمت تمام شده خود گاز بسیار بالا می بود و خدمات بسیار بلند بود و از طرف دیگه این چالش هایی که در این منطقه جمهوری اسلامی ایران به او مواجه است او پروژه را غیر عملی می ساخت.
در از یاد من
فرقی ایرانی به فکر ازی باشن و به فکر ازی بوده باشن که این پروژه رو تهدید بکنن، چون اونا هم شما میفهمین که اگر این طرف با آمریکایی ها و با غربی ها چالش دارن، اون طرف با پاکستانی ها و با هندی ها مناسبات بسیار خوب دارن و طبعا این منافع مشترک باعث میشه که او دوستای ایرانی هم که اگر در تلاشی باشن که پروژه رو تخریب و تهدید بکنن از این راهگذر منصرف خواهد شدن.
در ازیت من نه فاروقی صاحب نظر صاحب د سیاسی چارو کارپو ژورنالیست و لیکوال سمی یوسف زی صاحب هم موږ سره تلیفون په لیکه کې دی. یوسف زی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. موږ په دې خبرونه کې تر اوسه پورې تاسو شنوی په دې بحثو کې چې د دې پروژې امنیت به څنګه نیول کېږي د ټاپي او دا پروژه د افغانستان پر امنیت څومره تاثیر کوي، یوه نقطه چې اوریدونکي هم ورته اشاره کوي او یو ډول اندېښنې هم شته او داسې د افغانستان پر وړاندې پاکستان سیاستونو ته په پام سره بې باوري هم شته ده. یو سل بیا تاسو ته د نواز شریف خبره کوټ کوم چې ویل چې دا یو د گیم چینج دغه پروژه ده او دا به لوبه تغیری د خبر نه مطلب څه ده او آیا واقعي د پاکستان ستراتیژي دغه ډول پروژه چینجولی شي بدلولی شي د افغانستان پر وړاندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د نور شریف دغه خبره چې دا داسې یو سیاسي او اقتصادي پروژه ده چې گیم چینجز یا لوبه تبدیلولی شي، ما په خیال په 1993 او 94 کلونو کې په عین ډیر په یو امید سره د یونیکال لخوا دغه پروژه په اړه باندې خبرې کېدلې چې په هغه وخت کې چونکه افغانستان کې حالات ډیر خراب وو، خپلمنځي جګړې وې د مجاهدینو ترمنځ او دغه پروژو د تکمیل لپاره طالبان را مخته شول او بیا داسې حالات جوړ شو چې طالبان هغه ته ورسېدو چې نه پای پاتې شو او نه په هغه کې تونکي ګازونه پاتې شو. نو اوس هم بیا دغه یو حالت چې پاکستان او یو ډول یعنی په داسې حالاتو کې چې افغان عوام ډېر ترې مایوس شوي دي پاکستان نه، یو ناڅاپي دغه پروژې خبرې کېږي او دا لالچ ورکول کېږي چې څنګه اوس د اقتصادي حالات او سیاسي حالات پاکستان هم تبدیل شوي دي، پاکستان په خپله هم ورځ پر ورځ ځپل کېږي، نو ممکن دا ځل دا پروژه عملي شي. خو بهرحال ډېره زیاته امیدواري نشته ورته، او لکه څنګه چې تاسو وکتو لکه څنګه چې ما وویلې د څلور نوي وم د یونیکال پروژه چې د بېنظیر بوټو د هغه وخت ګوند چې پخپله یو ډېره سیکولر سیاست مدار وه، خو دغه پروژه مجبوره کړه چې د خپل یو داخله چارو وزیر نصر الله بابر د لارې طالبان یو ډول حمایت کړي، او هغوی دا فکر کوو چې اقلا په دغه سیمه کې که طالبان وي یو ډول امنیت به وي او دغه پروژې چارې به په مخ ولاړې شي، خو بدبختانه ونه شول. نو دا ځل هم امیدونه ډېر شوي دي، یعنې که سړی وګوري خلک دا فکر کوي چې ولې به پاکستان داسې لیونتوب کوي چې دغه ستره پروژه چې دا وخت پاکستان او نفوس نړۍ کې یو مهم نفوس لري او نفوس د خواله خلکو هم ډېر ده او انرژي ته ډېر زیات قوت ضرورت لري، او حتی نیم په ورځ کې 2 ساعته یا 4 ساعته پورې نه برق لري نه ګیس لري، دوی ورته ضرورت لري. خو ځینې خلک دا فکر کوي چې پاکستان اصلي پالیسي جوړونکي هغوی ډېر د تجارت او بزنس په کیسه کې نه وي، ممکن سیاسي خلک یا د خپلو هغه سیاسي اهداف د پاره چې خلکو ته یو وخی چې موږ د ملک ترقی ورکو سرک جوړو پایپ لاین راولو هغوی د پاره دا مهم وي خو د دې عملي کول بیا هم د هغه چا په لاس کې دي چې د دغه سیمې بالخصوص افغانستان هغه نظامي او وضعیت ته تغیر ورکولی شي. یواځې خبره ده په اوس وخت کې طالبانو باندې فشار زیات شوی دی ځکه چې ډېر خلک دا فکر کوي چې اوس د پاکستان په پوځ کې هغه کسان چې هغه پخوانۍ جنریشن یا پخوانۍ خلک وو هغه چې په اویایمو اتیایمو کلونو کې یا په نویمو کلونو کې د جهادي څیرو مرسته کوله یا هغوی ته ښه راتلو اوس د هغوی په جبن یو نوی پوځي قشر رامنځته شوی دی ځوانان دي هغوی بیا بل ډول فکر کوي. خو زما په خیال د دې پروژې تر ټولو مهم احمد بدی کې چې سکیورټي وڅنګ ورکول کیږي دا یوازې په افغانستان کې د سکیورټي مسله نه ده په پاکستان کې دا پروژه د هغې سیمې نه تیریږي چې هغلته بلوچ وسلوال تقریبا هر ورځ د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پاکستان د ګازونو پایپلونه الوزوي هغه باندې بریتونه کوي سره د دې چې په وروستیو کې د بلوچ وسلوالو هغه بریدونو اندازه کمه شوې ده. خو برحال یو څوک په افغانستان کې لس بلیونه ډالر پروژه باندې کار کوي هغوی هم حتما هغه سیاسي او نظامی تحلیل کړی وي چې څومره د دې امکانات دي. خو برحال پروژه یو ډېره مهمه پروژه ده او دا یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې ګاز تیریږي دې سره به بزرګونو خلکو ته وظیفه پیدا کیږي دغه خلک به دلته افغانستان خپل خلک به ترې مستفید کیږي. خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پروژه هغه ډول پروژه نه سي چې په 1990 کې طالبانو په
وجود باندې واوښته
پورې مشکلات رامنځته کړې دي.
تشکر استاد فاروقی. بخیر گاز تا پاکستان رو برسانیم بازوسون شد پاکستان میفهم و هندستان خب ما تا از افغانستان بخیر تیرش کنیم سیب. منتها یک سوال 20 سال کهنه رو من میخوایم یک دفعه دیگه تازه کنم ترک کنم سیب. 20 سال پیش وقتی که شوروی از بین رفت و ای ترکمنستان و ازبکستان نیگه پاک برآمدن همی پروژه ها در او وقت صحبت میشد 20 سال پیش سیب. باز در او وقت متخصصین ترک میکردن میگفتن چون ای ممالک مثلا امی ممالک منطقه هر کدامشون یک رژیم متفاوت داره، یکیش دکتاتوریست یکیش نیمه دموکراسیست یا یکیش نیمه دکتاتوریست و ای یا کلشان جور نمیان. راستی هم که جور نامدن یعنی 20 سال هم دوام کده لذیبات باز یک جار جنجال دیگه نخیزه سب. از این نقطه نظر خود کدام تشویش نیست انشالله.
ببینید من خدمت شما پیشتر عرض کردم که ما سرعت رشد و انکشاف جامعه را در یک حالت استثنایی می‌بینیم، مخصوصا بعد از دهه 80 به این طرف، به خصوص بعد از اینکه خب اینترنت آمد و تکنولوژی معلوماتی به ساق قوت گرفت. اقتصاد دنیا و نیازهای دنیا، نیازهای اتباع که در کشورها زندگی میکنن، هر روز نسبت به روز قبل جدی‌تر شده میره و دولت ها مکلفیت پیدا میکنن که تا اون نیازها را رفع بکنن، نیازهای بسیار به سرعت و بلند بالای ملت های خود. من فکر میکنم که بحث انتقال گاز در همه کشورهای حوزه آسیای مرکزی بعد از اینکه اتحاد شوروی از هم فرو پاشید و اینا استقلال خود را گرفتن، مسئله انتقال گاز از اینا به عنوان یکی از عمدترین منابع عایداتی از اینا مطرح شد. و دقیقا همینطور که دوستان پیشتر گفتن، من هم عرض کردم که اولین بار در سال 1992 کمپانی بریداس ارجنتینی داخل این معادلات شد و اونا میخواستن این پایپ انتقال بدن به پاکستان و از طریق جغرافیه افغانستان. بعد از اون یونیکال در سال 1995 داخل شد و پسان بعد از اینکه حملات تروریستی شد بالای سفارت امریکا و اینا و قضایا تغییر کرد، اینجا مناسبات و طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، داخل این پروژه هم ملتوی شد. بعد هم بعد از 11 سپتامبر و جریان 14-15 سال گذشته، هر وقتی که بحث انتقال مطرح شده، از یک طرف شک و تردیدات موجود بوده که شاید ذخایر بهیره کسپیان به اون پیمانه کافی نباشه که بتانن مقدار گاز مورد نیاز هر دو کشور هند و پاکستان که اینا هر دو کشورهای هستند که جدا نیاز دارن به منابع انرژی رو تامین بکنن. تا بالاخره ذخایر جدید در جنوب شرق ترکمنستان کشف شد و او ثابت کرد که اینها ذخایر کافی گاز دارن که میتونن همین پایپلاین را که در حدود 30 تا 35 میلیارد متر مکعب گاز سالانه صادر میکنن و میتونه یک بخشی از نیازمندی های هر دو کشور را رفع کنه، علاقمندی زیاد شد روی این بحث. اما پیوسته سوالا همین بود که کی را تمویل میکنه و این در وقت 12 تا 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری فکر میشد. بالاخره همه این دفعه صورت گرفت که تا این روز ما در همین مرحله قرار گرفتیم که این پروژه به عنوان یک پروژه عملی که کار ساختمانش آغاز شده هست. اما شکی وجود ندارد که همه پروژه ها، همه اقدامات، همه کارها دچار چالش است، مخصوصا در این منطقه. در منطقه که عرض کردم که سیاست ها هنوز هم سیاست های کهنه متداول و همون قرون گذشته هست که بر همگرایی، بر همکاری، بر همیاری تلاش جدی وجود ندارد. متاسفانه کشورهای کوچیک در شمال افغانستان هستند و هیچ کشورهایی که در جنوب هستند، در مجموع کشورهای منطقه سیاست مدارا معمولا افکارشان افکار سنتی گذشته هست. اما این افکار گذشته پاسخگوی نیازهای امروز مردمانشان نیست، چون مردم امروز نان میخوان، مردم امروز گاز میخوان، مردم امروز تولید میخوان، اقتصاد و رفاه میخوان. حکومت پاکستان و نظامی های پاکستان که امروز این بدبختی رو بر ملت خود تحمیل کردن که با همه ظرفیت هایی که وجود داره هنوز هم اون ملت در گرسنگی و در فقر و در گوشت اقتصادی بسیار پایان بسر میبرن، این برایش ممکن نیست. امروز تکنولوژی و این ارتباطاتی که به وجود آمده این ملت ها رو بیدار
درمانه نفر کسی
نابودی رفتن به این تا قضای مردم خود ترتیب اثر بتن و جز رفتن به همگرایی و همکاری و همیاری و تساند و همو ابو بکار انداختن توانایی مشترک راه وجود نداره. و ما مطمئن هستیم که انشاءالله این سر آغاز پروژه است و ما ده ها پروژه مشترک دیگر را در این ساعت شاهد خواهد بودیم و این باعث به وجود آمدن همونطور که آقای نواز شریف گفته و دیگر رهبرهای کشورها در جریان افتتاح پروژه گفتن، واقعا یک پروژه است که اما موازنه ها را تغییر میکنه،
من نه فاروق سیب دیر از یاد تمنا اتمر سیب که فقط دست ده جمع بنده پا دول سره چون دیر کم وقت لرو دری سلور دقیل لرو ویل سی سی دوم را احمد چی دا پروژه لری او طولو دوستانو هم پی خبری اکرده لداخل څخه د افغان حکومت ظرفیتونه څومره دي چې دا پروژه هم دومره جدي وخلی، هم دومره اهمه او مهمه ثابته کړي د سیمه هیوادونو ته، لداخل څه کار پکار دی؟ مهرباني که په لنډو یې وایي.
دغه عمده تشویش زمونږ هم همدغه دی چې مونږ په داخل کې دغه توانمندي د دې د مدیریت لرو که نه، یا دغه پروژه هغه لاسونو ته ولیږي چې هغه لاسونه د مافیا لاسونه دي. زه په دې باور یم که په سیمه کې هیوادونه نږدې کیدای شي نو هغه په اقتصادي منافعو باندې، په اقتصادي ګټو باندې دوی سره نږدې کیدای شي. د اوس نه دا ډیر مخکې د وخت نه دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دا پروژه به خطر سره مخامخ کیږي. موږ باید خوشبین اوسو او هیله مند یو چې دا د افغانانو دپاره د کار یو زمینه مساعد شي او د افغانانو دپاره یو څه عاید ترلاسه کړي او د افغانستان اقتصاد په دې باندې وده وکړي. او همدغسې په دغه سیاسي برخه کې هم هغه هیوادونه چې په دغه پروژه کې یو ځای سهم لري او ګډ مشترک منافع لري، دوی هم هغه سیاسي ستونزې چې په خپل منځ کې لري دا هم تر هغه حده پورې چې هغه متحد یا دو اړخیزه اقتصادي منافع د دواړو هیوادونو دپاره لري، نو په دې برخه کې دوی سره رانږدې کې زموږ هیله دغسې دی.
محترم آقای محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان، از اشتراک کردن در پروگرام. همچنان محترم آقای حمیدالله فاروقی که از طریق تلفن تماس گرفتن، از آنام یک زمان تشکری میکنیم. هم از آقای سالی محمد سالی معاون کمیسیون امور امنیت داخلی روسیه جرگه تشکر میکنیم. همچنان از محترم آقای محمد امین فروتن، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی هم تشکری میکنیم. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم.
لکل دوستان و منن که اوریدون کسی خواهم
تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.
آه من امشب چرا پنهان شدی، آه من امشب چرا پنهان شدی، جان من امشب بلای جان شدی، مای من مای من مای من. Thank you. خود